او تاند څنګه پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور ورکړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرا یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي پیخه تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د په وینا سخت و او د کونړ لری پرتو او غرنی وسیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دې ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې. خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیې نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپټمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیې مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي. خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدراعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباعو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران یې په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري. وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید لوبل میدان په یو بل ونې خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د اسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلی او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 20 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا 15 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 1,30 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اوور په 3 بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخامخ، بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او سل 22 منډي وکړ. افغانستان دغه هدف په 19م اور کې د درې وکټو په ځان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیونه ووتو. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان 144 منډي هدف ټاکلې او هانګ کانګ 42 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی. د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یو لوبه لري. البته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ او د راتلونکي پنجشنبه په ورځ باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي. هغه سره به لوبه کیږي. نن سیالی پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمجی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د اسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خبرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د اسیا کپ د دوهم پړاو لومړی لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ته. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوئ چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړی لوبډله ده. لډې فخارې سیټیس نیشن ده. د یو ورځنی سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د 15 ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې 15 ځلې ایشیا کپ هم ګټلی ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډیر ښه وکړو، ډیر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هېڅکله دا په دې معنی نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسنی وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله را پرځولی هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به خیر سره سریلانکا سره ډیره ښه لوبه کیږي. دویم پړاو لومړی لوبه ده او انشاءالله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاسی یاد شي مونږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې او دغه شان هندستان سره مو مساوي پای ته ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پېښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډیر ښه سوی د خزرې درې دا ټول لوبډلې ته ډیر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلې سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې د هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډیر عمله تړي په اصطلاح بابر اعظم ده. بابر اعظم په هغه پام کې نه ده لکه څنګه چې دوی ورنهیلې وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې هم خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نورو بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې انشاءالله تعالی که موږ لومړی سیالۍ له سریلانکا نه ګټو، په دغه پړاو کې به انشاءالله تعالی نور ټیمونو ته هم سر خوږی یوازې نه سر خوږی جوړو، بلکې ګټو به انشاءالله تعالی دا هڅه وکړو.
او جار صاحب، د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوئ چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یو لس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبېږي، د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک هم دغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چیرته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین واوسي، په میډل آرډر کې وي، نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پېښ شوي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کې نه، نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده، نه بالینګ کړی ده، دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ، عظمت عمرزي ته هم په دی اسیا جام کې د ډیر بیټینګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته بس بالنګ کړی سره پیو اور نیمه کړی دس ډیر بالنګ هم نه دا کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډیر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدی شي پچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه په ورځ بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبي ته پټم او سی له پاکستان د لوبي غټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکار شي د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دي؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبي د سوي د کمخه چې هندستان او پاکستان کوله اوس د موږ افغانستان او د پاکستان لوبي هم دغه بڼه اختیار کړی ده او څومره لوبي چې موږ له پاکستان سره کړی دي ډیر سخت دي په نړیوال جامو کې مور سره کړی دي په شلوریز کې 1500 ورځې کې نو تر روسي او اروپا غځېدلې دي او دا واره چې کمبینیشن ته ګور ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډیر کمبینیشن د ډیر مورال ده نو پورا ډاډه مچ ډیر خپ جوړ پور لوب کیږي ان شاء الله تعالی او د غټلو هڅه کوي.
او جار سی یو عمومي پښتنه کوم په دغه څلور لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا دا کومې دوه لوبډلې ستاسو په نظر باندې د دې ورته لري چې پایلو به توږي
د پایلو به پاره وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان د ځلې پایلو به کې هغه ځلې په ډیر کم څه کې پایلو به ته بچسه و دي شکب نو د ځلې به دې غوښتن کوم چې خدای دې کې چې افغانستان پایلو به کې سره دې چې د ځلې دې لوبه او دغه ته ګوري بلل چې شلوریس پارمټ د شلوریس پارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته نه ور کوي به په اسي ټیمونو کې نو دا هله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې موږ خبرونه ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلی دل شوې ده دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي.
د مینوالو غوښتنه ته په ډیر احترام د کې خو شک نشته چې مینوال خو یې چې فضل حق په نیو بال باندې خبالین کوي خو کچې ته ټول اورنه موږ مخکې خلاص کو بیا ورسته وروته ډیټا وروته څوک نه پات کیږي نو هغه کوم فضل حق ورسته خاورونه کوي موږ اړي چې فضل حق ورسته هم وساتو.
او د ورسته پښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبې ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټینګ کوي نو څه فکر کوي لکه تر لګه څومره منډو کې باید رايسار کو
کتا چېرته وړم ورځ لوب کتلې د سریلانکا سریلانکا بیټینګ ډیر خدا لپایلې بیټینګ خو د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ ګر که دومره خنه ده خو بیټینګ ډیر پیوړ ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 129 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټینګ رښتیا هم خدا او دا ورته لري مونږ چې نور لوبي هم تعقیب کړی دي په شلوري سیالیو کې دغه بیټینګ ډیر خدا نو هدف به د مونږ بالینګ ته په کتو سره کمنګ وګورو په شارجا کې چې مونږ یو سلو شپې ته شاوخواو کو ان شاء الله تعالی بد هدف بنی ان شاء الله.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې پخوانی منیجر جار عبدالرحیم زیاو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې. پامدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي.
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي.
منظم فکر یا مثبت فکر وکي مثبت عمل وکي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. هم دا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد یې کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، مام څه نشو، څه خولې نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه، هغه ځای کې بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله داسې یو کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنې تخته مې پیدا کړې وه، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړې چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما څو ځایونه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم، ټول ته میل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې دغې تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه اوسه. دا اصل دلیل یې همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بېوزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې د وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل ان په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په ان باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې څنګه دی ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وحل لاره پیدا کړي چې څنګه کولی شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه، خو طبعا دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره. بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و کنه، که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې والا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. یعنی دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي، ډېر زیات لخپل ورته او لخپل توانایانو نه ما وره هغه څغواړي. څلرم مورید د والدینو د مور پلار او د کورنۍ او پاملرنه ده. لبد مرغ باید وایم چې ډېرې کورنۍ خپل بچو ته، خپل ځوانانو او تنکي ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیر مینه یا خمینه اس مناسب الټیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېرې کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېرې کورنۍ کې تاوتریخوالی ستا او لیدل کیږي. پنځم مورید د فشار مسله ده. لبد مرغ وایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکي ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. وام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تن کې ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي. که په دې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسرونه کی دوی خپل پر نفس اعتماد پایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او تر کې ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظر، هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ اروایي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چشته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابسته کیږي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
نبدا ستا زړه پکلار شي نو زما مینا په نورو مات شي عشق دې لوی دریاب دې پرې ګډي ګما زد دیدن تګه نا مړې ګما زد دیدن تګه نا مړې ګما عشق دې لوی دریاب دې پرې ګډي ګما زد دیدن تګه نا مړې ګما زد دیدن تګه نا